مریه تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در زیاده من را کم سرور صاحب قدر منوریدون که تست سلام رنده کم ده سهر اته بجیدی ده نن رزی ده لمره یا ساعته خپراونی اوریدو تا خراغلست. قدر من اوریدون که ده خپراونی دیر برخه ده آزاده رادیوی مجله اونیست پروگرام تا زنگره شوی ده ده اونه پگانه که للیکوال او کرکتون کی تایر زلان سره پده اره بحث کهو چه پا غزل که تغزل چومره مهم ده او آیا پا هر غزل که تغزل حتمی ده؟
تغزل ده غزل حاغ صفت ده چه ده یوش میر خوبه یو لکبل را منسته کیگی ده بیلگی پا دول سری توب لکه چنگ ده سری دنوم ده پاره یو صفت ده ده دول تغزل ده غزل ده پاره یو صفت ده
ده ازادهی راڈیو مجلی لپروگرام مخ که پلند خبری برخه که باواره چه ده امریکا یو جگپرای پوزی چاروا که وی پا افغانستان که ده امریکا پوزی ماموریت با لکتسنگ چه پلند شوی و دوام وکری ده هر چه ده خبرونه پا دوام که رازی لمره خبرونه او ده هم ده خبرونه سر لیکونه د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د مورچل ملګری وژلی او له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وای په ټول افغانستان کې له 50,000 اړو کسانو سره ژمنۍ مرستې کړي دي او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیې ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه افغان چارواکی وای د کابل په مکرریان سیمه کې پر دولتي ودانیو د وسلوالو په ډله ایز برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او له 10 زیات نور ټپیان دي. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا دا ډله ایز برید تیر ماخوستن له 8 ساعته جګړې او د ټولو برید کوونکو له وژل کېدو وروسته پای ته ورسید. د کابل د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دا ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمیره تر دې زیاته شي. د کابل ګارنیزیون قومندان جنرال مراد علي مراد تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل برید هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو د شهیدانو او معلولینو د ریاست مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته هلته څو پولیسه ودانۍ ته ننوتل.
حادثې تروریستي موټر بم در ریاست شهدا و معلولین که هم جوار وزارت فایدان ما بودن یه حادثه تروریستی در اونجا با وقوع پیوست.
ارګ په یو خبر پانه کې دا برید غندلای دی او د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویلی دی چې تروریستان د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره پر ملکی وګړو عامه تاسیساتو او هغو ادارو حمله کوي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته خدمات او اسانتیا برابروي. د جوزجان ولایت چارواکی وای دو افغان سرتیرو خپل دوه د سنگر ملګری وژلی او له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر کمال الدین یاور ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیرو چې په فیض آباد ولسوالۍ کې د مزار شریف شبرغان د لوی لارې په یو پوسته کې دنده ترسره کوله پرون سهال خپل دوه همکاران ووژل. د یو هموي ټانک په شمول یې د پوستې ټولې وسلې او مهمات له ځان سره واخیستل او له طالبانو سره یو ځای شول. د ښاغلي یاور په وینا د ګورجک کلي په دې پوسته کې د عامه نظم د کنډک 15 سرتیري موظف و. د نوموړي په وینا له دې پیښې یوازې د پوستې اشپز ژوندی وتلی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي په ټول افغانستان کې له اړو خلکو سره د نقدي مرستو په بهیر کې تر اوسه له 50,000 کسانو سره مرسته کړې. یو ان ایچ سی آر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سره په همغږۍ کې غواړي 150,000 راستنو شویو کورنیو بې ځایه شویو او نورو اړو کسانو سره دام ژمنۍ مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي یوازې په کابل کې د مرستو د دې پروګرام د یوې برخې په توګه 15,000 اړو افغانانو ته د نقدي مرستو د ویشلو بهیر روان دی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په اندونیزیا کې د وروستۍ سونامی یا سمندری طوفان لکبل د مړو شمیر 303 کسانو ته رسیدلی دی. د دې هیواد د طبیعي آفاتو پر ضد ملي اداره وایي له 400 زیات کسان په دې طوفان کې ټپیان شوي دي. د شنبه په ورځ د سونامی څپو د دې هیواد د سوماترا او جاوا ټاپوګان وځپل. د ژغورنې کارکوونکي په زیانمنو سیمو کې لا هم د ژوندیو پاتې کسانو په لټه کې دي. له دې مخکې د انډونیزیا د طبیعي آفاتو پر ضد ملي ادارې ویلي وو دوی شک لري چې ښایي یو شمېر قربانیان لا هم د هغو نیزه وړو لاندې پاتې وي چې د سونامی څپو له ځان سره وړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې امر کړی چې د دې ناورین پر وړاندې چټک اقدامات وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته پر روان 2019 کال کې ترکیه ته د سفر بلنه ورکړې ده. د سپینې ماڼۍ یو ویاند پرون وویل چې که څه هم ترکیه ته د ټرمپ د سفر کوم ځانګړی پلان نه دی جوړ شوی، خو ولسمشر چمتو دی چې په راتلونکي کار کې له ترکیه چارواکو سره وګوري. له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته د سوریې کړکیچ په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی قتل او ترکیه ته په امریکا کې د ډیرا ترک دینی عالم فتح الله ګولین سپارل د ناټو د دې دوه غړو په اړیکو کې تر ټولو مهم مسایل دي. دا په داسې حال کې ده چې د اردوغان یو ویان پرون وویل د امریکا د پوځ چارواکي به په روانونۍ کې ترکیې ته ولاړ شي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو له چارواکو سره بحث وکړي. او د ایران یو ځواکمن ملا او د دې هیواد پخوانی قاضی القضات آیت الله محمد هاشمی شاهرودی له اوږدې ناروغۍ وروسته په تهران کې مړ شوی دی. اویا کلن شاهرودی په جرمني کې تر درملنې لاندې و، خو وروسته له هغه بیرته تهران ته ستون شو چې یو شمېر فعالانو له جرمني څارنوالانو وغوښتل چې د نوموړي لخوا د اعدام د تایید شویو حکمونو په اړه څېړنه وکړي. د فعالانو په ایران کې شوي اعدامونه د بشر ضد جنایت بللی وو. هاشمی شهرودی د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نږدې ملګری وو او د نوموړي احتمالي ځایناستی ګڼل کېده. زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډه خبري برخه تاسو ته وړاندې کوو. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وایي په افغانستان کې د دې هیواد پوځي ماموریت همغسې چې پلان شوی دی دوام کوي. جنرال جوزف ډانفورد د څرګندونې پرون په افغانستان کې د سلګونو امریکایي سرتیرو یوې غونډې ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپر شوي دي چې ګنې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه شاوخوا 1000 امریکایي سرتیري باسي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د دوشنبه په ورځ سلګونو امریکایي سرتیرو ته د رخصتۍ د لمانځلو په مراسمو کې وویل د افغانستان ماموریت په لاره پلان سره سم دوام وکړي. نوموړي چې کابل ته نږدې په یو پوځي اډه کې خبرې کولې، د خپل هیواد سرتیرو ته وویل شاوخوا بیلابیلې اوازې خپرېږي، خو هغه ماموریت چې تاسو یې نن لرئ کټ مټ هماغه څه دي چې تاسو پرون درلود. پوروسي کې داسې رپورټونه خبره شوې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې پینټاګون ته ویلي چې له افغانستان څخه د شاوخوا 1000 سرتیرو د ایستلو پلان چمتو کړي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي کمانډان جنرال سکاټ میلر د یک شنبه پورې سیمه ییزو رسنیو ته ویلي د سرتیرو د ایستلو کوم امر دوی ته تر اوسه نه دی رسیدلی. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد خپل هم په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو د عمومي کمانډان په توګه دنده ترسره کړي. د سٹار ان سٹرایپس خبرونه د ریپورت لمخې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس په افغانستان کې میشتو سرتیرو ته وویل ډاډمنه بکړي چې کوم بدلون راځي په افغانستان کې د ناټو کمانډان جنرال میلر پرې سمدستي خبر شي. نو مولي امریکایي سرتیرو ته دا هم وویل دمګړې تاسو امریکایي سرتیری یې، دا هغوی ته وویل تاسو یو ماموریت لرئ او هغې ماموریت ته دوام ورکړي. ډانفورد په افغانستان کې د خپل پوځیانو سره د سرتیرو لپاره د کریسمس په مناسبت په یو لړ تفریحي مراسمو کې کتلی. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد هم ازادي رډیو ته وویل که څه هم د امریکایي سرتیرو د حضور په اړه پریکړه د امریکا د حکومت په پالیسي پورې اړه لري، خو د نوموړي په وینا تر اوسه په دې برخه کې کومه نهایي پریکړه نه ده شوې.
دا مربوط به پالیسي دولت ایالات متحده امریکا میشه او هر تصمیمی کې میگیرن.
خغلی مراد وی اصلا دا پریکړه د امریکا د دولت په پالیسي پورې تړلې، خو هغه امنیتی تړون چې د امریکا او افغانستان ترمنځ شته هغه په خپل قوت پاتې دی او تر اوسه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د سواکونو د ماموریت په کیفیت او کمیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. جنرال مراد علی مراد سره لدی چې وی ویل د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه کومه ورستۍ پریکړه نه ده شوې، زیاته کړه که چیرې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووزي هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپل خاورې او ارزښتونو دفاع کولای شي او په دې برخه کې دوی کوم اندېښنه نه لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اجرائیه ریاست وی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شویو موافقو د عملي کولو په برخه کې پاکستان د افغانستان د تمې خلاف عمل کړی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان ازادۍ رادیو ته ویل پاکستان له افغانستان سره د سولې او امنیت او همدارس د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې دوه اړخیزې هوکړې او ژمنې کړي، خو تر دې مهاله یې نه دي عملي کړي. وصل وصال او په دې اړه تفصیل.
کابل او اسلام آباد د سولې او امنیت په ګډون د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې، سوداګرۍ، ترانزیت او یو شمېر نورو برخو کې ګډې هوکړې لري، خو افغان حکومت وایي چې پاکستان هیڅکله هم د دغه هوکړو د عملي کېدو لپاره له افغانستان سره رښتینې همکاري نه ده کړې. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل له افغان حکومت سره د همکارۍ ژمنې کړي، خو هیڅکله یې پرې عمل نه دی کړی. دی وایي هغه تمه چې د افغانستان خلکو، حکومت او زموږ نړیوالو همکارانو له پاکستانه لرل له بده مرغه داسې څه نه دي شوي، په دې برخه کې ناغړې شوي، خو زموږ تمه ده چې بالاخره اړتیا لرو چې د خپل ګډ دښمن په وړاندې زیاته همکاري ولرو، خو پاکستان بیا تل له افغان حکومت سره په رښتینو همکاریو ټینګار کړی او د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالب پلاوی ترمنځ خبرو اترو ته د زمینه برابرول په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان رښتینی هڅه بللې دي. بلخوا د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې د افغانستان د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو ژمنې تازه کړي او ویلې دي چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د امریکا حکومت سمو د وړاندې په پا پاکستان 300 میلیون ډالر پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپل خوره کې د فعالو تروریستي ډلو خلاف کافی اقدامات نه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو عبدالحادي قریشي وایي چې پاکستان د دغه هوکړو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلی چې دغه هیواد له دا ډول مسایلو نه د افغانستان په وړاندې د فشار په توګه کار اخلي.
ټولې په دې ځکه د غوښتنې له خوازنه د ځکه چې غوښتنې وړي په هر ځکه کې په موږ باندې فشار راوړي او هم په متحده ایالاتو باندې فشار راوړي، ځکه چې غوښتنې په دې ځکه په سر د بلفیلډ له موږ سره ژمن هیواد دی او د افغانستان دوست هیواد دی، نو په همدې خاطر باندې هغوی نه غواړي چې د افغانستان اقتصاد، د افغانستان امنیت او په زمان کې د غوښتنې خپل هغه چې کوم ژمن له موږ سره کړی د غمالي شي ځای د فشار په ساتلنګ باندې عملي کوي.
خو له دې ټولو سره سره په تیرو لسو ورځو کې افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه همزلي راتګ د یو شمېر افغان چارواکو لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو نه خبرل شوی چې د خغلی قریشي په خبره نتیجه لا نه ده معلومه. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
قدر مراوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د پروګرام له اوریدو مخکې احمد شیبر تغوک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړۍ یو شمېر رسپانو د کابل د تیرې ورځې امنیتي پیښې ته کتنه کړې ده. پرون د افغانستان د شهیدانو او معلولینو وزارت ته نږدې لومړی د یوه انتحاري برید خبر خپور شو. بیا وویل شول چې وسوال د لومړیو مکروریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت د معینیت دفتر ته ننوتی او جګړه یې پیل کړې ده. Stars and Stripes رسپانه د سیمه مهمه غنی او لیکي چې په دې سیمه کې یو شمېر اپارتمانونه او د حکومتي ادارو ودانې دي. د بریټ پرس وخت کې شوې ده چې په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې وو او له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې په اړه خبرې کولې. قریشي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره هم وکتل. قریشي دا خبرې ګټورې وبللې. انا دوله ورسپانه لیکي چې د پاکستان له نظره د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. د دې ترکیې ورسپانه په مقاله کې راغلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ مخکې د افغانستان حکومت اسدالله خالد د دفاع وزارت د سرپرست او امرالله صالح د کورنیو چارو د وزارت د سرپرست په توګه وټاکل. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه دواړه پخواني رئیسان د طالبانو او په افغانستان کې د پاکستان د سیاست سخت مخالفان پیژندل کیږي. انادولو ورسپانه لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داس وخت کې کابل ته لاړ چې د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې له افغانستان د وزیر امریکایي سرتیرو پر استلو غور کوي. بل لورته په همدې اړه ډیلی میل ورسپانه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان سکاٹ میلر خبرې راخستی دي. میلر ویل دي چې تر دې دمه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو امر نه ترلاسه کړی. ورسپانه د جنرال میلر په وینا لیکي که چیرته په دې برخه کې له دوی غوښتل شي ستونزه به رامنځته نه شي ځکه چې دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننۍ غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د استاد مصطفی صفا په ویاړ لا جوړ شوې غونډې راپور برابر کړي.
استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوخته وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیار استلای دی.
په هنر جاج کې لا لیکوال او کرکتونکي طاهر زلان سره په تغزل غږیدلی یو.
دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي.
په فنکار برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د کابل پوهنتون استاد پوهان محمد رسول باوري سره د هغه په کارونو غږیږو
چې دا یو زرو درې سوه شپږم کال خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولی. یو زرو درې سوه د پنځوسم کال
په زرپانه کې به لنډ کیسه پینه شوی پڼه واوري.
په خواره خوله یې وویل، سمه ده زویا، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل غړي عبدالقادر خان خټک احوال واوري.
لکه زه په یار مفتون یم بل بنوي مفتون هسې، لکه زه پسې محسون یم بل بنوي محسون هسې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې شلم سرود واوري.
یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی، د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي، تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د سبا بعد گذر پچمن بیا کړه، پچمن کې رنگارنګ ګلونه واکړه. بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، بینیاز څه خبر لناز چې ناز څه دی، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم، زل خپل بخت چاو ته فریاد کړم چې پرون یې راته مخو نن یې شا کړه. عاشقی که سراسر واړه بلا ده، ما په ځان د زړه قبوله دا بلا کړه. زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، زه خوشحال کمزورې نه یم چې بډار کړم، په ښکار نارې وهم چې خوله یې را کړه. تېره اونۍ کابل د پښتو ژبې او ادب خدمتګار، د توري څښتن او د پښتنو قامی مشر خوشحال خان خټک په ویاړ د جوړ شوي نړیوال سیمینار کوربه و. یاد سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له لوري جوړ شوی و چې پکې د کوزي پښتونخوا ګڼو لیکوالو، څېړونکو او شاعرانو ګډون کړی و. د سیمینار پرانیسته په کابل پوهنتون کې وشوه او ورپسې په کندهار کې د طاهر اپریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړه شوې غونډه ترسره شوه. په درېیمه ورځ د افغانستان د علومو په اکاډمۍ کې ګڼو لیکوالو د خوشحال خان خټک په افکارو خپلې لیکلې مقالې واورولې او په وروستۍ ورځ د سیمینار پای په ولسمشري ماڼۍ کې وشو. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د ستر خوشحال خان خټک روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د نابغه خوشحال خان د څلور ورځني علمي څېړنې سیمینار جوړ شو.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ او د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي په قربتوب او د جمهوری ریاست په ځانګړي پاملرنه په کابل کې د کلاسیکي شاعرۍ د ناوې غستر خوشحال بابا څلور ورځنی نړیوال علمي څیړنیز سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې د کوزې پښتونخوا د لسګونو څیړونکو او لیکوالانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو استادانو، څیړونکو، لیکوالانو، پوهانو، فرهنګیانو او د ادب زیات شمېر مینهوالو ګډون کړی و. د نابغه خوشحال په دې نړیوال سیمینار کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی غونډې ته پیلیزه وینا وکړه. وی ویل ځینې داسې شخصیتونه شته چې د هغوی ژوند، فکر او مبارزه په څو کتابونو کې راټولېدلی شي، خو نابغه خوشحال د پښتو ژبې هغه ادیب، لیکوال او شاعر دی چې ژوند، شاعري او د پښتون ولس لپاره مبارزه یې په لسګونو لسګونو ټوکونو کې هم نشي راټولېدلی. د کلاسیکي شاعرۍ نابغه خوشحال خان ستر شاعر او لوی ادیب چې د څه ناڅه څلور سوه کالو هیڅ د کلتوري خزانه تر ننه پورې د افغان ولس د نړۍ د لویو پوهانو او پوهنیزو مرکزونو د پاملرنې او څېړنې وړ ګرځېدلې. د دغه سیمینار له پیل غونډې وروسته ګڼ شمېر فرهنګیان کندهار ته لاړل او هلته یې د طاهر افریدي او درویش دورانی په ویاړ جوړ شوې غونډه کې ګډون وکړ. لرغونی موټر د افغانستان د ملي موزیم مسؤولانو ته وسپارل شو. په دې اړه په سپیدار ماڼۍ کې جوړ شویو مراسمو ته د هیواد اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې دا موټر له نن څخه اویا کاله مخکې افغانستان ته د شاهي کورنۍ لپاره راوړل شوی و، خو د کورنیو جګړو پر مهال له هیواد د باندې د قاچاق کېدو پر مهال نیول شوی دی. اجرایي رئیس وویل چې د احمد شاه مسعود په سپارښتنه دغه موټر په سختو شرایطو کې د قومندان محمد سعید صوفي زاده له لورې ساتل شوی و چې نن ملي موزیم ته وسپارل شو. اجرایي رئیس د افغانستان تاریخي هویت او د لرغونو آثارو ارزښت ته په اشاره وویل چې ټول لرغوني آثار باید لست او د افغانستان په ملي موزیم کې په مسلکي او خوندي ډول وساتل شي. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه جوړه شوه. د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ لمړنۍ غونډه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرستی حسینې صافی په مشرۍ جوړه شوه. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د مقررې له مخې باید د کاپی رایټ د ملاتړ بورډ د اړوندو چارو د تنظیمولو په مقصد لمړی د خپل داخلي طرز العمل د برابرولو په باب کار وکړي او د هغه له مخې کار او فعالیت وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچارکی هم د کاپی رایټ د مقررې په باب معلومات ورکړل او وی ویل په وروستیو کلونو کې د هیواد د لیکوالانو د زیاتو فکري آثارو د رامنځته کولو شاهدان یو او کله کله د خبرونو په چارو کې شکایتونه هم رامنځته کیږي چې د هغو د څېړنې په خاطر په دغه بورډ د مقررې له مخې کار وکړي.
په غزنی کې د غزنی پوهنتون د استاد پوهنیار مصطفی صفا د منځنی په پار یو شمیر فرهنګیان راټول شوی او د نوموړي د منځنی سربیره یې دغه د نوی چاپ شوی کتاب نړیوال ادبیات مخکتنه وکړه. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر پرې راپور برابر کړی.
په غزنی کې د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې له لوري د استاد پوهنیار مصطفی صفا د وروستي چاپ شوي اثر نړیواله ادبیات مخکتنې په پلمه د هغه د ادبي او فرهنګي روزلو ستاین غونډه وسوه. په غونډه کې چې د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د ولایت مقام د استازو تر څنګ د غزنی ډیری لیکوالو، شاعرانو، فرهنګ پالو، ژورنالیستانو، د قلم مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. غونډه د یادې ټولنې د مشر لیکوال، شاعر او خبریال اسدالله بلهار جلالزی وینا پیل سو.
د غزنی ولایت په کچه تر دې زیات کار چا د پښتو ادبیاتو برخه کې نه کړی. استاد صفا هغه څوک چې لډی روبوختیا وسره سره بیا هم د پښتو ادب د بډاین لپاره تر اوسه وسه خورا زیات استلای دی.
لیکوال او د پوهنتون استاد نقیب الله خان خیل وویل د استاد صفا په تخلیقي او ژباړلو آثارو کې د بشریت طبقه او شراتلونکي څرک په نظر ورځي او د هغه لوړو شخصیتونو بیلګې په کتابونو کې راټولې کړې دي چې مرګ یې په نوم خاورې نسی اړولی.
د هغو شخصیتو په ژوند او افکارو یې بحث کړی چې ادبي پدیدی کلاسیک ارزښت ځان کړی. پیغام دی وی سیمې او کلتور لپاره نه، بلکې د بشریت لپاره، د بشر سره د
د غزنی پوهنتون رئیس پوهندوی بایر درمل چې استاد صفات د دولت له لوري د درېمې درجې ستاین لیک تور کول اعلان هم وکړ، زیاته کړه. د پوهنتون نور استادان هم د استاد صفا پرنګ د کتابونو په لیکلو، ژباړلو او چاپولو لاس پورې کړی.
زه محترم صفا صاحب ته د زیاتو موافقتونو غوښتونکی یم او نور استادانو څخه غوښتنه لرم چې محترم صفا صاحب په قدم خکې دي او په مختلفو برخو کې هغه کې زیات په برخه کې دي، کې د شریعتو په برخه کې دي، کې د اقتصاد په برخه کې دي، کې د دری ادبیاتو په برخه کې دي، کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې دي، او همدارنګ د اقتصاد په برخه کې دي. هغه دي هم نوښتونه راولي او لیکنې دي تر سره کی، تحقیقات دي تر سره کی.
دا غونډه په پای کې استاد صفا هم لنډوي نه وکړه، هغه د دغه غونډې تړاو له علم، ادب او کتاب سره دوستی یاد کړ او زیاته کړه په پام کې لري چې نور کار هم وکړي.
دا د غزنی د فرهنګ دوستو، فرهنګ میشتو خلکو مینا د دوی له علم او فرهنګ او په سره د چې زما د دغه کارونو عزت او کوامت انګیزه راکړه، ماته
مینا راکړه. یاد دی چې د غزنی پوهنتون استاد پوهنیار مصطفی صفا تر اوسه پورې د نړیوال ادبیات کتاب ترڅنګ یو لس نور کتابونه هم چاپ کړي دي چې پنځه تحقیق او پاته وې ژباړې دي، خو د هغه په وینا لای هم ځینې کتابونه تر لاس لاندې دي. غونډه مازدیګر نه وخت استاد صفا ته د بهای جان اغا علمی او ادبی ټولنې ترڅنګ د بیلابیلو ټولنو له لوري د ډالیو او ستاین لیکونو پور کولو سره پای ته ورسېده.
شعر او شاعری کلیوی خوا د ذوق د خړوبولو په پار کېږي، لبل پلوه د ټولنې د امر وان د بدلون سبب ګرځي. په غزل کې تغزل څارزښت لري، او آیا په هر غزل کې د تغزل موجودیت حتمی ده؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج.
ډیره مننه ځلان صاحب چې وخت مو راکړ. پوښتنه دا کوم چې موږ خو اکثره ځوان شاعران هم دا خبره کوي او موږ مشران هم دا خبره کوي، هغوی تغزل ډیر یادی. پخپله د تغزل یعنی څه؟
کله چې موږ د غزل د نوم تاریخچه ګورو او څنګه چې د قصیدې نه را بیل شوی دی، د قصیدې لومړیو هغه بیتونو ته، هغه شعرونو ته چې په هغې کې به ستاینه کېدل او یو ډول تمهید به و د قصیدې دپاره، ډیر ښکلي الفاظ، ډیر مهین الفاظ، ډیر شاعرانه ترکیبونه دی به پکې و. د دې له کبله د هغې برخې ته د قصیدې تشبیب ویل کېدل، او د تشبیب ترڅنګ تغزل هم ورته ویل کېده. د دې ترڅنګ دغه تشبیب ته به د تغزل صفت کارېده. دا به داسې و چې هغه د محبوب د ستاینې لپاره به یو پیل و. نو د دغې تاریخچې په نظر کې نیولو سره او بیا هغه ځانګړتیاو سره چې د یو ښه غزل لپاره کارول کیږي، دا ویلی شو تغزل د غزل هغه صفت دی، هغه ستاینوم دی چې د یو شمیر خوبیو له کبله رامنځته کیږي. د بیلګې په ډول لکه موږ ویلی شو سړیتوب، سړیتوب لکه څنګه د سړي د نوم دپاره یو صفت دی، دغه ډول تغزل د غزل دپاره یو صفت دی.
بالکل. همدلته زه یو پوښتنه کوم، موږ چې کله وایو چې سړیتوب وي دی فلانی کې ډیر سړیتوب دی، بیا د سړیتوب ځانګړي معیارونه لري، ځانګړي توکي لري چې دغه په کوم شخص کې دا معیارونه پوره کړي نو هغه ته موږ وایو چې دا ډیر سړیتوب دی. همداشان د تغزل مسله ده، دغه کوم معیارونه دي چې موږ یو غزل پرې پیمانه کوو وایو چې دغه تغزل دی؟
دقیق هغه اجزا چې له هغې نه باید غزل جوړ شوی، او هغه د دې سبب کیږي چې تغزل په غزل کې رامنځته شي، خوګلنې پکې رامنځته شي. هغه عبارت دی مثلا د خپل د غزل د ظاهري چوکاټ نه، چستی کافی، چست ردیفونه، ښکلي شاعرانه او عام الفهم ترکیبونه، سمبولونه، استعاری، تشبیهات، خیال، مفهوم، دا هغه څه دي چې دا د رواني ډیر غزلونه، ډیر با مفهوم غزلونه، خو رواني پکې کم مې. نو کله چې دغه خصوصیتونه او صفاتونه په غزل کې رامنست شي او په غزل کې مراد کړي شي، نو بیا موږ وایو چې په دې غزل کې تغزل موجود و. لکه څنګه چې سړی توب مثال تاسو ورک که یو سړی پوهه هم ولري، هغه فرهنګي ارزښتونو باندې هم ولاړی، متقابل یا نورو خلکو ته درناوی هم ولري، خبره وزن او عقلانی هم وي، او ټول صفتونه چې راټول کی او سړیتوب ترینه جوړ شي، همدغسې غزل هم دی چې خواره واره اجزا دي په غزل کې چې د زیات شمېر ایمان نمونه واخیستل. کله چې دا په یو غزل کې نو موږ وایو چې دا تغزل لري. حتی کېدای شي په غون غزل کې دا نه وي د صفتونه، کېدای شي د غزل په یو بیت کې، نو هغه یو بیت کې موږ ویلی شو چې په دغه بیت کې دا ډیر تغزل لري یا ډیر تغزل لري. پکې
داسې کېدای شي چې موږ په آزاد نظم کې یا د نظمونو په نورو چوکاټونو کې چې قصیدې دي یا مثلا چاربیتې دي یا ولسی فورمونه دي، په دې کې هم تغزل راولو.
دقیق لکه څنګه چې مونږ په شعر کې شعریت وایو، کله چې مونږ نظم ته ځو د هغې ځای کې مونږ وایو چې په دغه نظم کې شعریت شته، په دې کې نشته. ځکه د شاعرۍ ژبه عموما له نور ژب له ساده ژبې نه یا د نثر د ژبې نه بدله ده. نو هر کله چې د هغې نه بدله ده، هغه خپل ساخت و بافت لري، نو همدغه ډول په نظم کې هم شعریت تغزل ورته ځکه نه وایو چې تغزل او غزل سره تړلی دي. مونږ کولای شو همدا هماغه صفتونو ته چې په غزل کې مونږ تغزل یادو، هماغه صفتونه کله چې په نظم کې نو مونږ ویلی شو چې په دې نظم کې شعریت شته. یعنی شعریت او تغزل ورته مفاهیم دي.
فقط تغزل د غزل لپاره کارول کېږي، شعریت د ټولو
او هغه عمومي دي. د بیلګې په ډول باندې عموما چې کله استادان خبرې کوي د حمزه بابا د شاعرۍ په اړه باندې، د هغه د نظمونو په اړه باندې، یا مثلا د کاظم خان شیدا د یو شمیر قصیدو په اړه باندې چې خبرې کوي، وایي چې په دې کې یا شعریت دی یا په غزل کې تغزل دی. تاسو د حمزه بابا ډیر مشهور نظم راځه چې و جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، دا کاملا که د نظم ساخت نه وي نو د تغزل یو نمونه ده، یا د شعریت یو مثال کیدلی شي. یا مثلا د اسحاق ننګیال شعر ای ښکاری آشنا در سلام کوم، یا د پیر محمد کاروان نظم د چنار خبرې کوي چې هغه د شریعت لپاره کوم لازم توکي چې دي هغه ټول پکې مراد شوی دي. دغه بالکل هماغه مفهوم دی. او لکه څنګه چې په غزل کې هم ضروری دی هم د اهمیت جوګه دی، همدا ډول په نظم کې هم دی.
زلان صاحب، د تغزل او د شریعت خبره دی وکړه، د تغزل موږ څنګه کولای شو چې وی پالو، یا شریعت څنګه کولای شو چې وی پالو په خپل شاعرۍ کې، په خپل غزلونو کې، او هغه شاعري یا زموږ هغه غزل د تغزل یو ډیره ښه بیلګه وګرځي؟
د دې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ریاضت ډیر، تمرین ډیر مهم دی. څومره چې یو شاعر یو غزل لیکونکی د لفظونو په تړلو برلاسی وي، هغومره د شعریت او تغزل ته په غزل او نظم کې نزدې کیږي. خو که تجربه ونه لري نو ډیر کم موارد بیا داسې دغه د تمرین تجربه کونه لري، ډیر کم موارد داسې کیږي چې بیا په شعر کې شعریت رامنځته شي یا تغزل. که راغلی هم وي هغه به په ناخودآګاه ډول باندې پکې راغلی. خو استادان شاعران چې دي هغوی د ډیر ریاضت وروسته دې نتیجې ته رسیږي چې په شاعرۍ کې شعریت زیات شي، په غزل کې تغزل زیات شي. پرته له تجربې دغه مرحله ډیره سخته، ځکه دغه تمرین، دغه ریاضت، زیات شعر لیکل، زیات غزل لیکل، دا خپله د انسان په ذهن کې یو ځای جوړوي لفظونو سره د لوبو کولو، یا د لفظونو د کارولو مهارتونه زده کوي، د نوو ترکیبونو د جوړولو مهارتونه زده کوي. خیال یا فکر په ډیرو ساده ترکیبونو کې ځای کوي یا په ډیرو پیچلو شیانو پسې بیا نه ګرځي، کولی شي ډیره په اسانۍ باندې خبره وکړي.
تاسو د الفاظو د تړښت خبره وکړه چې د الفاظو استعمال د یو بل سره تړل، دا خو تر ډیره پورې فزیکی خوا شو، د مفاهیمو او یا د معنوي خوا څومره مهمه ده په تغزل کې؟
دقیقا هغه مفاهیم چې هغه ډیره شقانۍ په هغه کې نسبت د موروزی مسایلو، یعنی هغه مسایل چې پیخ دي، تغزل زیات په اسانۍ سره ځای کېدلی شي یا د تغزل په جامه کې وړاندې کېدلی شي. ځکه په تغزل کې د کوم شیان چې مونږ ویل د ظاهري اړخ سره تړاو لري، سوز هغه گداس چې ورته وایي په شعر کې چې عاطفه شوله، احساس شو، دا هغه د تغزل هغه اجزا دي چې د شعر په مفهوم پورې ډیر تړاو لري. نو په معروضي حالاتو یا هغه پیښو واقعیتونو باندې شاعري کې نسبتا تغزل ډیر زیات کم وي. زه تاسو ته یو د دې لپاره چې لږ ساده شي د غزل د تغزل یو بحث چې فکر کوم خپل حمزه بابا چې د تغزل ډیر لوی شاعر ګڼل کیږي، هغه هم یاد خپل د تغزل باندې کله بحث کړی دی. نو دا شعر په مثال کې ورکړی د اسیر منګل شعر دی چې زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
زستا د زلفو پیچو خم پیژنم،
ما تور غرونو کې مزل کړی دی. نو دلته دغه د مناسبتونه مثلا تور غار
مانوی اړیکه،
مانوی اړیکه هغه د دغه په لوف نشر
او د الفاظو غتړون.
او نو دا ټول هغه څو مثلا تور آل تطبیقته دي، کاکول مثلا اغل ته غر دی، پیچو خم په غره کې مزل. نه هغه هم مفهوم هم د دواړو شعرونو ترمنځ هغه کوي تړاو دی په خپل دی کې تغزل رامنځته کړی دی.
پوهاند محمد رسول باوري نه یوازې دا چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین دی، بلکې د کابل پوهنتون د استادۍ ترڅنګ یې لسګونه څېړنې کړې دي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر څېړونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل ورسره مرکه کړې ده.
فنکار په پایل کې ودارو ته چې څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي چیرنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کې شپږ دې کال چې د کابل پونتون استاد یم، او په کابل پونتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یو د تدریس بل د تحقیق. نو زما چیرنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پونتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
د سره ته ویلی سي چې هغه څه وخت د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پایل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ.
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1360 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1350 کال زما لومړۍ لیکنه په هیواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته د سلسلی پیشت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د یو څېړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستۍ کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیارۍ ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسو څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دا د بستنشناسي یو برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دې دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله نا کله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه چې یو ځای شنو بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دي کار نه پوهېږم، خو روان یم کار کوم.
کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدې په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د کشمیره ونه ویل سي کنه، استخمینی کړه تو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دی، تاریخي آثار، تاریخي آبدې د څېړې؟
د دوی برخه د کار دی. یو هغه برخه چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلې او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدې او لرغوني سایټونه ما چړلی وی او تحقیق مې پر کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پوهېږم نیسم ویلی، ځکه چې ما د پوهنیارۍ څخه بیا تر پوهندۍ رتبې پورې مې ټوله څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي راډیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ په اړه یو پروګرام درلود چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه مې څلور کاله وچلوي. اوس یو خپرونه د درې کاله را په دې خوا یو بله خپرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرهنګي میراثونه دي. د دې درو کلو په ترڅ کې مې زه داسې فکر کوم چې شاید تر پنځه څلوېښت شپږ څلوېښت ابیدو پریما معرفي کړی وي.
لکه څنګه مو چې په پیل کې ویل تاسو استاد یاست، سره له دې چې دلته رسمي دنده لرئ، دلته که دا راته وایئ چې تر اوسه په کوم شمېر کتابونه دي تاسو چاپ شوي؟
زما اصلي دنده استادي ده. تر اوسه پورې زما پنځه دېرش عنوانه کتابونه چاپ شوي دي. تېر هفته کې زما درې عنوانه کتابونه یو ځای د چاپ ووتل، یو د نړیوالو فرهنګي میراثونو یو کتاب، یو هغوی چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې و، او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات. د دې سره اته دېرش عنوانه کتابونه کېږي. تاسو پوهېږئ چې سازان په یو کال کې کتاب نه لیکي، مګر څېړنې کې په مختلفو برخو کې بالاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي. نو زما نور ناچاپ آثار هم شته، مناسب فرصت پیدا کړم د چاپ امکان هم برابر شي.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي، دغه تاریخي آبدې وڅېړل سي؟
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی، زما په شمول ما هم کار نه دی کړی. دا داسې دي دا زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي، د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابداتو په اړه باندې، لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي. زما خدای بخښلی استاد پوهان ساپی به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته، په احتیاط ګام واخلي وران نشي. نو د دې هر ګام دپاره څېړنې پکار دي، کار پکار دي، تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي.
استاد، یو موضوع تاسو یاده کړئ چې سهولت نشته، ځکه ډېر کار نه ده سوی. نور څه دي علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور ده نه ده سوی؟
درې مهم عوامل شته. لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو، خاصتا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی، ځکه چې جګړه وه. دوهم، موږ لازم قدرونه نه درلودل. څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي، د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی، مستمندي، کوزاد او نور علامه حبیبي، خو زیات کار چې دا څه چې کړی یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړی دي. هغه بهرني څېړونکي راغلي دي، دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او په هغه اړه باندې معلومات راکړي دي. اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله. د تیر کال را په دې خوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو. موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد، نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو. همدا دلیل دی چې موږ د سپلونو نوې لړۍ پیل کړې ده، په هرات، کندهار، غزنی، ننګرهار، پروان، په دې کې مو حفریات پیل کړي دي، او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرونې پیل کړو.
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې، دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ؟
موږ دا اوس نوی پیل کړی. تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو، او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل، هرات، کندهار،
غزنی و ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی. د سپړونو چارې داسې د یو کال د څو میاشتو د دوو کلو خبره نه ده. دا به ډېر دوام کوي، کم تر کمه تر پنځو کلو او تر لسو کلونو پورې به هغه ساحه څړل کېږي، سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو. او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی، بلکې د ټولو اسنادو چې په لاسه راوړو د هغو تحلیل، بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري، په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري، په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري، بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي. نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو، زړه اثار یې چړل، اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم څه چې لرو که د دوی ساتنه ونیسي، دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغو موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه پنځو ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بېلګې یادې کړم. د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15,000 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څخه چې دوی به په دغه 15,000 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې، په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایټ او تاریخي ابیدسته، د هغې د پالنې او ساتنې دپاره باید زموږ سره همکارو مرستندوی بوسی.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي، نو په یوازې خو مسؤولین نشي کېدای اوسه.
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي، د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د دغه خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پخوانیو کیسه ایزو ادبیاتو ته ځیر شو، نو به ګورو چې ډیر لوی کیسه ایز چوکاټونه لیکل شوي دي، خو د وخت په تیریدو سره د لوستونکو سره د وخت د کمښت پر بنسټ کیسه ایز چوکاټونه هم کوچني شوي دي، چې له جملې یې لنډ کیسه ډیر مشهور چوکاټ دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل ته غوږیږو چې لنډه کیسه را واوروي.
زرپاڼه. بې پینی بوټونه ماشوم په ژړا له کوټې ووت، په خاورو کې کېناست، خپلو لوسو پښو ته یې وکتل. د ښۍ پښې پر بټه چاودې ګوته یې شین غټ مچ ناست و. ماشوم پښه وخوځوله، مچ په لښتې کې شنو بویناکه اوبو ته ورغی. د ماشوم پر اوږه لاس ولګېد، ور ویې کتل، چیغه یې کړه: نه یې غواړم. یوه ډنګره ښځه یې تر څنګ کېناسته، د هلک سر یې په خپل ټټر پورې ولګاوه، په خواره خوله یې وویل: سمه ده زویه، زه به مو سره جوړ کړم. دواړه کوټې ته ننوتل. ښځې وویل: هلی نو، ټول بوټونه دلته راوړئ. یودم چغې شوې. پر زاړه صندوق ناستې کوچنۍ نجلۍ په خټو لړلې غټ خړ کرمچ بوټونه په خپل ټټر پورې ټینګ ونیول. تر هغې ورهاخوا یوه بل ډنګر کوچنی هلک هم ژړل. خځې وویل: راځئ، له سره به یې وویشو. نجلۍ دروازې ته منډه کړه، خو ښځې وار ورلومبی کړ. نجلۍ یې تر مټ ونیوله، درې سره یې په پلاستیکي فرش کېنول. تر څه وخته له ژړا سره د ماشومانو د پزو د کشیدو غږونه هم اورېدل کېدل. بیا ټول غلي شول. ښځې په خټو لړلی خړ کرمچ له زاړه پلاستیکي فرشه ورپورته کړ. ورو یې وویل: جوړه یې چیرته ده؟ ماشومانو په سرو سترګو ورته کتل. ښځې وویل: هوسۍ، بوټ راکړه. نجلۍ دواړه لاسونه شاته نیولي وو.
خزی لاس ور و غزاوه او دنجلی لگوتوی پا خطو لڑلی غاٹ کرمچ واخیست. دنجلی شنده و زده دی خوبوی نشدل. خزی با بایل خا کبیر استاکو مجوڑا خواخه ده؟ دنگر حلق پا خطو لڑلی خڑ کرمچ ور پورده کرد. دیونس لخلی چی غراو وطا ولکه استا پلار نانه یوسی دا ما خواخ کرده ده. یو دم پر دنگر حلق ور پریوود او ده غمخته سوکان ونیول. خزی دواره سر بیل کرل. ورویی با بایل یونس زویا پلار تا دی ما تیریگا لمرو چه غواری. یونس پا غصه با بایل خوخر کرمچ ما ده. دنگر حلق سلگو واخیست. خزی پا بیڑا با بایل سامده کبیر ما جاره یو چاره با پیدا کلم. غلشوه بیایی ورو با بایل گوره یونسا خر کرمچ ستاتر پولوی ده. کبیر رو ارتدی ورکلا بیگایی هم تباوا و بال لری. یونس با غصه با بایل خر کرمچ با پینه لری خودو تورو بوتونو لپینو وار نکیگی. ده غبلی جوڑی خو حسی هم تلی نشدم. انجلی خرو کرمچو تا لاس ور با غزاوو لأخ سره ای چی غکره خزی لاس پورته کرد. یونس دواره لاسونه خپل مخته ونیول. خزی چی غکره څوک خپل خور ته داسې چونډی ور لګوي بیرته غلی کیناسته. وړ انجلی ور مخته شوه خپل سر یې د خزی په زنګانه ولګاوه. په سلګو کې یې وویل ادې ما ته نور بوټونه راوړې. خزی د هغې په ببرو څڼو کې خپلې ډنګرې ګوتې تیرې کړې. یوه شیبه غلې وه بیا ورو ولاړه شوه او ورته نږدې پرته زړه چادر یې په سر سمه کړه. سوړ اسویلی یې وویست سره ونه خورئ لږ ناوخته راځم. انجلی وویل څه کوې؟ ښځه سلګو واخیسته په کورونو ګرځم کیدای شي چې یو څه نوي بوټونه پیدا کړم. یونس په خبره کې ور ولوید نو ولې ناوخته راځې؟ مخکې تر غرمې مې نږدې کورونه راوغوښتل. یوې زړې ښځې په پلاستیک کې بېګانۍ وریجې راته واچولې. همدا درې جوړې بوټونه یې هم راکړل خو بیا هماغو کورونو ته نشم تلی. نورې کوڅې به پسې غواړم. دا یې وویل او له کوټې ووته. انجلی پسې غږ کړل ادې دا ځل داسې بوټونه راوړه چې پینه ونه لري.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د خاله شاعر قادر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
عبدالقادر خټک.
عبدالقادر خټک د خوشحال خان خټک د ادبي باغ وبند دویم خوږ شبای بلبل دی. خوشحال خان د زیږیدنې کال د عبدالقادر خان له کلمې څخه راایستلی دی. په دې معنا چې عبدالقادر خان د 1023 هجري کال د لوی اختر د دویمې میاشتې په 25مه زیږیدلی دی. عبدالقادر خان خټک د خوشحال خان خټک د ادبي کورنۍ له روزنې او ښوونې پوره ګټه اخیستې ده. د عبدالقادر خان له اثارو دا جوتیږي چې نوموړی لوی عالم او د شاعرانو په لومړي قطار کې شمیرل کیږي. همدا ډول د ده د دیوان له اشعارو څخه داسې معلومیږي چې هغه په هندي، عربي او فارسي ژبو ښه پوهېده، ځکه چې د په خپلو اشعارو کې د قافیې د برابرولو لپاره له دغو ژبو او کلمو کار اخیستی دی. سربیره پر دې عبدالقادر خان خټک د شاعرۍ په څنګ کې د لیکوالۍ او ترجمې پوره استعداد درلود. څنګه چې روښانه ده د روښانیانو او خوشحالانو نهضتونو په پښتو کې په شعوري توګه سیاسي بیداری را پیدا کړه او قومونه او ولسونه یې خپلو ملي او کلتوري ګټو ته راوبلل، چې په دغه وخت کې عبدالقادر خان خټک هم په دغه چاپیریال کې ژوند کاوه او د خپلو خیالاتو او جذباتو څخه یې خپل قوم ته په شعوري توګه خدمت وکړ. دغه وخت چا د توري او چا د قلم په وسیله خپله ملي مبارزه د فیوډالي مغولو پر ضد پر مخ بیوله او د استعمار د کړۍ نه یې د آزادولو په لوري هڅه روانه وه، چې د دغو موادو په رڼا کې سړی کولی شي چې د هغه د اجتماعي او سیاسي ژوند اړخونو باندې وغږیږي. د خټکو له تاریخه دا څرګندیږي چې عبدالقادر خان نه یوازې شاعر، لیکوال، بلکې د خپل ننګیالي پلار او ورونو غوندې د قلم په څنګ کې د تورې خاوند هم و. خوږ اوریدونکو، دا هم د عبدالقادر خان خټک د شعر یوه نمونه. لکه زه په یار مفتون یم،
بل بنوی مفتون هسی لکه زپ یار مفتونیم بل بنوی مفتون هسی لکه زپ سی محزونیم بل بنوی محسون هسی پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا پرون غیق پا غیق لیارا نن تر من شو هیوادونا دا انصاف دا زمانه ده چی نن هسی پرون هسی پا کاتا دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر پا کاتا دستر گزلوڑی پا خبرو زینی صبر دا جهان پا مخ بنوی سحر هسی افسون هسی دا غزل پا پختو جبا چه بیان عبدالقادر کرد دا غزل پا پختو جبا چه بیان عبدالقادر کرد دروغ جنیم که بیخان وای بلیو پختون هسی
د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مواوري دل چې د پارتیانو لخر د ساکانو تر لخر رانیګ دي شوی غشمنو د هوا پر لور غشي گزار کړل او ګڼ پارتیان پر زخمیان شول د پارتیانو مشر په خخمیدلی انداز خپل سالار راوغوخت او ورته د فیلانو په مخ کې دوه امر ورکړ بلخوا زرینا د کک په انتظار ده او جګړه شیبه په شیبه ګرمیږي دا چې په شلم صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو
تر کېږدۍ پورې د وینو وږم راغی اشکانی سپاره پراته د غره لمن کې ل زخمی آسونو لار او رکشوي بې سپرو هر اخواز غلی پډار وهم زرینه سترګې کړې پټې وږی ونیو چرته لری تر غواک د سین چپې شوې د هیرمند د شرهار آواز واورید د هیرمند د شرهار آواز واورید د لومړی گزار لپاره هیرمن خوښ دی لکه سین چې منندوی وی له ساکانو د پیلانو اندېښنا لا پر خپل ځای ده ملکی ژر سترګې پرانستې افق ته مخامخ دی را روان لکه د غرونو سل پیلان په زغرو پوخ په غورزنګونو را روان دي چې ساکي لښکر چکر کړي تر ګونډو لاندې سرتیری بولندوی کړي او بیا ورشي د هلمند د بند په لوري زړونه یخ د دغه بند په ورانېدو کړي نیزواله ساکان کیښ پر گوندو ناستی د نایزو تیر سرونه نیولی هغه خوا ته چې پیلان پر را روان دی ټول پوهی کې چې پیلان پر نژوب کی نایزوال به بلهاریان د ټول لخر شي خو ساکان د ویر تیخت خلک ندی د هیرمن په ننګ مرگ پر ځان منلای ملکا هر څه ته زیر ده برندې ګوري یا به ټول مرو د پیلانو تر پښو لاندې یا به بیرته اشکانی لښکر ستنیږي یا او ناڅاپه کوم ساکي سالار نارې کړي هلته ګورئ له جنوبه څوک را درومي د زرینې زړګی تند په دربېدو شو یو ناڅاپه له خپل ځایه شوه ولاړه وارخطا یې څو ګامونه کړل ورپورته د کېږدۍ کیڼ اړخ ته تاوه شوه په منډه د جنوب له خوا پراخه لویه دښته لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لرې پر آس دنګ سړی راتلوي لکه رغوي ته چې ګوري داسې ښکاري خورا لری پر آس دنګ سړی را دروم لکه غر داسې د جنگ سړی را دروم یو لوی ګرز یې پر اوږه دی اړولی د سمن له هر یو ګام یې سپرغۍ خیژي تورې څڼې یې له باد سره نڅیږي له ډیر لرې پر تم له ورایه ښکاري د ساکي لښکر هر ځایه پر پراخه دښته داسې را روان دی لکه غشی وی روان د باد پر څڼو لکه تیزه بیړۍ هسکه پر څپو وي لکه تند شاهین چې الوزي اسمان کې په نڅا یې د سمن اوږده یالونه
د ګربت بڼه هسک پر چوغه ده مخا مخ ده را روان لخکر خوات اوس یې غږ راځي له ورایه د تراټونو په هوا کې د ګرز هیبت خوریږي څه پردم لري دا سپور زلمی چې ښکاري عجیبه ویره په زړونو کې پرې باسي هیڅ انسان دومره اغیز لرلی نه شي مګر دا چېرته له نسله د اسمان دی که د ښکلیو ښاپیریو او دیوانو د کېږدۍ تر خوا د ټولو سترګې برېښي د زرینې زړګی تند تند لا دربیږي ولولی دي خوشحالۍ دي احساسات دي چې یو ځای پر زرینې باندې ارغل د جانان قامت یې وپېژانده ورایه څاڅکي اوښکې له سترګو را بهیږي سپور له ګرز سره په منډه را روان دی د جګړې ډګر ته مخامخ را دروي څه چټک څه پرتمین څه وهمناک لکه تندر را روان دی را رسیږي